رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې لته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
جمهور رئیس باروک اوباما د سشنبه په ورځ په ډلاس کې د وژل شوو پولیسو او تور پوستانو د کورنۍ لوغړو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. سناتور برنی سندرز د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن خپل ملاتړ اعلان کړ. او په حق کې د ملګرو ملتونو د حاکمیت دائمی محکمې د جنوبی چین د سمندرګي د ملکیت په اړه د چین ادعا غیر قانوني وبلله.
نن چهارشنبه ده، د 1995 کال د سرطان د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 14 کېږي. ترنو وریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ مرکه او د میډي د زخم په باره کې مو په لندن کې د ډاکټر امان شمسره مرکه کړې ده. خو اوس په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما له ټولو امریکایانو نه غوښتل چې د روان تشدد په وجه دې نه مایوسه کیږي او د نژادي ویش له لیکونه بهر د هغو 5 پولیسانو د درناوي لپاره باید یو له بل سره د یووالي لاسونه ورکړي چې د اتور پوستي ټوپکوالا په انتقامي ډزو کې په ډلاس کې وژل شو. اوباما د سه شنبه پر د ټکساس ایالت د ډلاس په ښار کې د امریکا د پخواني جمهور جورج دبلیو بوش سره یو ځای په یوې دعایا غونډه کې وینا کوله. ښاغلی اوباما وویل،
people like this killer will ultimately fail.
د امریکایانو په صفت مونږ پریکړه کولای شو چې دغه قاتل په څیر خلک نشي کولای چې مونږ په خپل کې به اتفاق کې او لاره نه مو واړی. د تیرو څو کلونو په موده کې یو زیات شمېر تور پوستان د پولیسو لخوا وژل شوی دي چې فکر کېږي د میکا جانسن په نوم د امریکا د پوځ د احتیاط بخانی تور پوستي عسکر د غجا خصول لپاره د ډلاس په کار کې د پولیسو په ضد د احتجاجي مظاهره په دوران کې ورپول شو ډزې وکړي. د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې ښاغلي اوباما کوشش وکړ چې په خپل وینا کې د دواړو غټو نژادي ډلو ترمنځ د اړیکو موازنه په نظر کې ونیسي. په امریکا کې د تور پوستانو د مدني حقوقو په اړه د 1980 میلادي کال نه ګرم بحثونه روان دي. اوباما چې د امریکا لومړنی تور پوستي جمهور رئیس دی په خپل وینا کې د وژل شوو پولیسانو او د پولیسو په ډزو کې د وژل شوو تور پوستانو لوکرنو سره د ملاقاتونو په محل له هغوی سره خپل همدردي او خواخوږي څرګنده کړه. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د حکومت وسلوال مخالفان د یو اوږده وخت پورې د حکومتي قواوو د محاصرې لپاره ځانونه آماده کوي. هغوی کوشش کوي چې د خپلو بنیادي ضرورتونو د پوره کولو لپاره دومره مواد ذخیره کړي چې څو میاشتو پورې بسي. د سوریې د رژیم پوځ د مخالفانو تر کنټرول لاندې د حلب د ختیځو ناحیو محاصره سخته کړې ده او د تګ راتګ یوازینی سړک وړمه ورځ قطع کړه. د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د النصري او د سلطان نور الدین زنګي د جبهاتو جنګیالو له حکومتي قواوو سره د کاستیلو د مهم سړک د نیولو لپاره خونړۍ جګړې وکړې. تقریبا 3000 ملکیان د مخالفانو تر کنټرول لاندې نهیو کې ژوند کوي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل پخواني سیال سناتور برنی سندرز ملاتړ حاصل کړ. د سندرز ملاتړ به د ډیموکراتانو صفونو متحد کړي او د نومبر په 8 به د جمهوری ریاست په عمومي انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ په مقابل کې د میرمن کلینټن دریس پیاوړی شي. سندرز اعلان وکړ چې د خپل وسه پورې به کوشش کوي چې هیلری کلینټن د امریکا راتلونکي جمهور رئیس وټاکل شي. دا افکار د وی تازه سروې له مخې میرمن کلینټن دا وخت له ټرمپ نه په سلو کې 10% مخکې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په نړۍ کې دا وخت په هرو څلورو ماشومانو کې یو د جسماني تشدد ښکار کیږي او په هرو 5 کم عمر جنکو کې په یوې باندې جنسي تیری او تجاوز کیږي. په مکړه د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین رپورت ده.
د دغه تحقیقاتي رپورت لمخې په سلورو کې یو ماشوم په فزیکی ډول کړول شوی
او په 15 جنکیو کې د یوې او یا هم په دیار لسوناري نو او یا هلکانو کې د یو په عزت تیر شوې ده. د نړۍ په صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او کې د تشدد د مخنیوي د چارو منتظم الکساندر بوچ هارت وایي چې د دغه شان تشدد نتیجې ډېرې زیاتې دي مګر خلک لا نه درک کوي. هغه وایي
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top
هغه څه چې مونږ د دې مرګونو په قسمونو کې وینو د سمندر د غټو یخونو یو سره ده. د مثال په ډول په بالغانو کې په ځینو ملکونو او یا ځینو سیمو کې قتل او وژل د مرګونو د 15 لوړو علتونو په جمله کې راځي او په ځینو سیمو او ملکونو کې د مرګونو اول یا دویم نمبر علت دی. د ماشومان په ضد د تشدد په نتیجه کې ماشومان ته دماغي صدمه، داخلي زخمونه او سوځیدل ورسیږي او په مجموعي ډول د ماشومان په ضد تشدد هغوی ته روحي تکلیفونه د مثال په ډول دلتنګي، تشويش او نگراني ورپېخي.
خبرونه تازه وام ورکاو د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست مرستیال جو بایدن چې د پاسفیک د سمندر د غاړي ملکونو په سفر روانې دو په نیت زی د امریکا په هوایي د امریکا د هوایي په ایالت کې د جاپان او جنوبي کوریا د لوړپوړو حکومت مامورانو سره ملاقات کړي. بایدن استرالیا او نیوزیلند ته د سفر په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د حکمیت او د دعوا او د حل نړیوالې دایمي محکمې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په باب د چین دعوا غیر قانوني وبلله او د فلیپین په طرفداري پریکړه صادر کړه. په حق د حکمیت او دعوا او د حل لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې دایمي محکمې د سه‌شنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې د جنوبي چین د سمندرګي په ټولو طبي زیرمو او ټاپوګانو باندې د چین د حکومت د ملکیت دعوا غیر قانوني ده. دغه پریکړه لاوستاپ د فلیپین په پایتخت باندې لاکي جشن وشو مګر د چین خارجه چارو وزارت او وایان په قهرامه زل حجاب باندې ویل
The so-called arbitral tribunal was based on the illegal action and the claim of
تش په نامه د داواو د حل او منځګړیتوب د نړیوال محکمې پریکړه قانوني وزن نه لري. د فلیپین ادعا او اقدام له شورونه غیر قانوني او حقوقي بنیاد نه لري، لغوه او باطله ده. په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزارت ویل چې د حق د نړیوال محکمې پریکړه نهایی ده خو ټول خواوې دې لپاره اونکو اقداماتو نه ډډه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. در نوریدونکو په مکرې د دې خبرونې لومړی راپورت ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د سه‌شنبه په ورځ د ډالاس په ښار کې هغه 15 پولیس ستایل دي چې د ډالاس په ښار کې په یو مظاهره کې وژل شوی و. نظرانه یوسف زئی د دې راپورت تفصیل تاسو وړاندې کوي.
دا په امریکا کې په 15 کلونو کې د امنیتی ځواکونو د پاره تر ټولو خونړی ورځ و. ولسمشر اوباما وویل چې دا د امریکا په دیموکراسۍ کې مشکل ته یو اشاره ده. هغه زیاته کړه چې ځینې خلک ادعا کوي چې امریکایان په خپلو کې تقسیم شوي دي، مګر هغه وویل چې د هغوی دغه ادعاګانې بې اساسه دي. هغه زیاته
کړه
زه په دې پوهیږم چې امریکایان څه احساسوي. زه دلته د دې لپاره راغلم چې تاسو ته ووایم چې موږ له مایوسه کېدل نه دي پکار، مګر ځینې خلک پرته له دې چې څه نیت او اراده ولري غواړي چې ټول پولیس متعصبه او تنګ نظره معرفي کړي، مګر موږ د هغه پولیسو خدماتو ته نه ګورو چې موږ پرې د خپل ژوند لپاره تکیه کوو. د امریکا یو پخوانی عسکر میکا جانسن چې 15 کلن و د تیرې پنجشنبې په ورځ په هغه مظاهرو کې 15 پولیس ووژل چې په دغه ښار کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستې د وژل کېدو په ضد جوړې شوې. په خپله جانسن وروسته بیا پولیسو ووژو. اوباما چې په ډالاس کې په لسکونو پولیسو او ملکیانو ته وینا کوله د خلکو نه غوښتل چې د اوسنۍ نژادي تعصب په ضد کلک او ریښتونی دریځ غوره کړي. اوباما زیاته کړه چې موږ په دې پوهیږو چې د امریکا د پولیسو اکثریت ډیر سخت کار کوي، خپل دنده په شفافیت ترسره کوي او دوی زموږ د ستاینې او درناوي حقدار دي، مګر د غوسې او قهر نه. اوباما وویل چې په تیرو 100 کلونو کې په امریکا کې نژادي تبعیض کم شوی دی خو په مکمله توګه نه دی ختم شوی. د اوباما د وینا په دوران کې 1500 کې د 15 وژل شوو پولیسو په احترام خالي وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. جارج دبلیو بوش دغه غونډې ته په خپله وینا کې ویل مونږ یو ملک، یو راتلونکی او یو منزل لرو. مونږ نه غواړو چې یوازې په غم او وېره کې راوځي شو. مونږ غواړو چې په خوشحالۍ، امن او هیلو راوځي شو. د ډلاس خاروال مایک رالینګ هم وجل شو پولیسو ته درناوی وکړ او د هغوی په حق لیول چې هغوی په مشکل وخت کې سوله ساتله، هغوی د سولې لپاره وجل شول. کله چې دغه پولیس وجل شول، نو د ټول خار روح وزورېدو. نن موږ ته پکار ده چې متحد شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د بامیان ولایت ملي امنیت د لرغونو آثارو د قاچاقیانو د شبکې دوه غړي له داس وسایلو سره نیولې چې په وسیله د ځمکې لاندې هر ډول لرغونی آثار موندلی سي. له نیول سوو کسانو څخه یو تن وایي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس نه لري، خو دستګاه له ایران څخه افغانستان ته راوړي. په دې هکله پام وکړئ رپورټ چې نو شبه آشنایې تاسو وړاندې کوي.
د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د لرغونو آثارو د قاچاقچیانو شبکې د دې دوو تنو غړو نه د لرغونو آثارو د موندلو او تثبیت یوه دستګاه او آثارو ته د لاسرسي د لارښود درې کتابونه هم نیولې دي. د بامیان ولایت د چارواکو په وینا په کتابونو کې د خاورو لاندې پخوانیو آثارو موندلو څرنګوالی تشریح شوی. د بامیان ولایت والی محمد طاهر زهیر د ادعا له مخې دا کتابونه په ایران کې د راکی په نوم یو ایراني شرکت لخوا برابر او چاپ شوي دي. د بامیان ولایت والی وای
د دستگاه ظاهرا کې ساخت کشور ایران هست و ان تمام مشخصاتش و تمام امو کیفیت
د دستگاه ظاهرا په ایران کې جوړه شوی. د ټولو مشخصاتو او کاری کیفیت نه څرګنده ده چې د ایران ساخت دی. درې جلد د لرغونو آثارو د مندلو لارښود کتابونه هم ترلاسه شوی. تر ټولو مهمه خبره هغه لسلیک شوی قرارداد دی چې د دې مافیایي ډلې د ټولو غړو ادرسونه او د ټلیفون شمیرې هم په کې لیکل شوې دي. له دوی نه نیول شوې دي
نو هم انجم ذکر شوه، حتی شمیرې ټلیفون شم است.
یو تن قاچاقچی چې د آثارو د موندلو د دستګاه په انتقال تورن دی، نه غواړي نو مې افشا شي پر ځان لګیدل تورونه ردی او وای
از ایران راځو کارم نشوده، بری کارم نمده بود، کسی دیگه
د ایران راغلی وو کار مونږ نه کړای. دا د بل چا اسناد چې فراری ده، دا کس پیران کې کمپنی لري، په خپل ایران کې له دې وسایلو استفاده نه کوي، خو صادرات آزاد دي.
خلی ایران استفاده نکنی برای صادرات آزاد.
د بامیان ولایت د لرغونو توکو غلا د دې ولایت فرهنګیانو ته ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. لطیف عظیمی د بامیان ولایت یو تن فرهنګ پالوي
تاسفانه خلی جاهای دیگه هستند که هیچ مورد توجه قرار نگرفته.
له بده مرغ نور داسې ډیر زایونه همشته چې د هیچ اپام ورته نه ده شوی. هر څوک په خپل سر زمکه راسپړي.
کوشکری میکنه.
د بامیان ولایت د اطلاعات فرهنګ مسولین هم د ولایت نه د تاریخي آثارو د غلا او قاچاق په خاطر اندېښمن دي. احمد حسین احمد پور د دې ولایت د اطلاعات فرهنګ د ریاست د اطلاعات او امر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل
سمه ده چې بامیان ولایت تاریخي آثار لري، خو موږ نه دی اوریدلی چې چا به په خپل سر دلته کیندنه او یا هم آثار غلا کړي وي.
بامیان د افغانستان امن او تاریخي مرکزی ولایت دی چې د دوو تخریب شوو مجسمونو علاوه په سلګونو نور تاریخي آبدې او لرغونی آثار لري چې د تاریخ مختلفو دورو پورې تړلې دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د محلي بزګرانو او د شپنو ترمنځ د خونړیو نشټو لامل په زرهاو ملکيان د خپل کورونو پریښودلو ته مجبور شوی دي او په گاونډیو هیوادونو چاد او کمیرون کې پناه اخیسته ده. په مکړی د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین رپورت ته چې سید سلیمان شابه تاسو ته دروړوي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای د مرکزی افریقا د جمهوریت نه 15,600 کډوال کیمرون ته او 1555 چات ته راتښتیدلی دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شپږ میاشتې مخکې د جمهوری ریاست انتخاباتو شو او هر چا دا ګمان کاوه چې د کورنۍ جنگ دوره به نوره ختم شي او د یوې دایمي سولې لپاره به لاره اواره شي. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په کورنیو جګړو کې په زرګونو کسان وژل شوي او تقریبا له 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي اړ شوي دي.
په جنیو کې د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د دفتر ویاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ ډېر ځوروي
د خپلو منځونو کې جنګېږي.
دا یوه داسې پدیده ده چې د خونړیو نښتو لمنه به نوره هم پراخه شي، خطرناک عواقب به له ځان سره ولري چې اوس د نورو خونړیو جګړو ویره را پیدا شوې ده، او شاید چې پر نږدې راتلونکي کې په زرهاو نور خلک هم مجبور شي چې ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. موږ په دې اړه ډېر تشویش لرو او ډېره متشنجه ده. مرکزي افریقا په جمهوریت کې داسې کمزورې نقطې موجود دي چې حتما باید له نږدې نه وڅارل شي. که هلته هم منظمې جګړې ونښلي، د سیمې خلک به مجبور شي چې له خپلو کورونو وتښتي. ځینې خلک د بې امنیتۍ او خپلو سرونو ته د خطر په وجه لګیا دي را تختی. د وسلوالو ملیشو لخوا د ډیرو د دهونکو ظلمونو قصې بیان کړي دي، د خلکو وژل، تختول، چور او چپاول او کورونو ته د ورونو اچول روزمره معمول ګرځېدلی دی. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای چې په ګاونډیو هیوادونو چاد او کیمرون کې دا وخت مرکزی افریقا له 300 زر نه زیات کډوال پراته دي چې له ډیرو سختو اقتصادي کړاوونو سره هم مخ دي. ملګرو ملتونو له بډایو هیوادونو کډوالو سره بشري مرستو په خاطر ساکال د 215 میلیون ډالر چندې وختنه کړې وه. تر اوسه پورې ورته یوازې 40 میلیون ډالر ورکړی دي چې دا کډوالو په سولې کې ولس اړتیاوې به پوره کړي. په عین وخت کې د امریکا خبریال موکی ایڈوین کینزیکا د کیمرون د ګیروا بولایل سرحدي خارګوټی نه خپل لګلی رپورت کې وای که څه هم چې ملګری ملتونه کډوال تشویقوي چې خپل کورونه ته ورستانه شي، زړه نازړه دي او نو واړي چې خپل جنگ ځپلي ملک ته بیرته ستانه شي. د نوي جمهور رئیس فوستي اکانش د تواګرا د واکمنۍ او حکومت سل ورځې پوره کیږي کومې وعدې د سولې او امنیت برقرار کولو لپاره کړې وي پکې ناکام شوی دی. تشدد او جګړه هماغسې دوام لري. کډوال هم وایي چې هغوی نور په خپل ملک کې د روانې سیاسي ګډوډۍ او د یوې دایمي سولې او امنیت راتګ هیله او امید نه لري. د بې امنیتۍ په اعتبار د مرکزي افریقا جمهوریت په ټول افریقا کې یو خطرناک او بې ثباته هیواد ګڼل کیږي. له 2013 میلادي کال راهیسې کله چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي او انرژي رامنځته شوه، د کیمرون ختیځو برخو ته 5000 کډوالو پناه یوړه چې تر اوسه هم هلته پراته دي. د جمهور رئیس فوستي اکانچ د کامیابۍ په تعقیب داسې ښکارېدل چې ګواه کې د سولې او امنیت دوره پیل کیږي او د خلکو بدبختي به ختمه شي. کډوالو هم خپلې کډې وتړلې، خپل وطن ته د تګ لپاره ځانونه تیارول. وضعیت بالکل بدله شوې. یو 45 کلن مهاجر امریکا غږ ته وویل تر اوسه لا زموږ په وطن کې د سولې او امنیت سوله هم راشي باید چې بیرته ستنېدل په زور او جبر نه وي. هر څوک باید اختیار ولري چې په خپله خوښه ځي او که پاتې کیږي. حکومتي چارواکو عملاً داسې څه نه دي کړي چې خلک تشویق شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. زما په شمول ډېرو خلکو په جنګ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. څوک ورسره مرسته کوي؟ په کیمرون کې د مرکزي افریقا د پوهنتون د شاګردانو د اتحادیې رئیس کوډو یانک په دې نظر دی زمونږ د پوهنتون شاګردانو له یونیسیار نړیوالو خیریه مؤسساتو نه دا غوښتنه کړې چې د کاناډا او امریکا په شمول د بډای هیوادونه وهڅوي چې خلک قبول کړي او د مرکزي افریقا جمهوریت ته دي په زور نه شړي. نو کار پیدا کیږي او نه د چا ژوند خوندي دی. ډېر خپل کورنۍ له لاسه ورکړي دي او کولاړ هم شي په غیر د درد او کړاو نه به بل څه نه په برخه کیږي. د کیمرون چارواکي وایي چې په سرحدي ولایتونو کې د محلي خلکو او مهاجرو ترمنځ هم تشنج مخ په زیاتېدو دی او بې امنیتي دومره زیاته ده چې ملګري ملتونه هم مجبور دي چې د کیمرون د پوځ د امنیت لاندې د بشري مرستو کارونه سرحدي سیمو ته ورسوي. د ګیروا بولای محلي اوسیدونکو په کډوالو تور لګی چې خلک شکایي او تختیي. په کیمرون کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو صحاوي امیر هوزي کاتودا امریکا غږ ته وویل لازمه ده چې د لانجې د ختمولو لپاره د کیمرون او مرکزي افریقا د جمهوریت مشران خبرو ته کښېني، ضروري شرایطو باندې موافقه ته سره ورسي. حکومت هم باید د خپل ولس سره د مرستې لپاره سیاسي عزم او اراده وښيي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی مرکته. درنو اوریدونکو، موږ په لندن کې د داخله امراضو د متخصص ډاکټر امان شمس سره د میډیا په ناروغي او د میډیا د زخم په اراز او علایم او مخنیوي باندې مرکه کړي چې اوریدو ته ساسو پام راګرځو.
میډا خو مختلف قسم دردونه لري، تر ټولو زیات او عام چې دی هغه عموما د میډیا د تیزاب او د زیاتوالي او یا هم د میډیا د زخم په واسطه باندې منځته راځي.
بله،
او هغه د ناروغان وایي چې د مش اسلام می ده سوځي، څوک وایي په میدم درد دي، څوک وایي میدم جوش کوي. نو مطلب دغه ټول دغه ناروغي دي چې یا د میډې د زخم یا د میډې د تیزاب او د زیاتوالي، او په ځینو وختو کې د تیزاب او د مری خاطراتل، یعنی په اسلام باندې موږ ته ریفلکس وایي، چې هغه د مری د اخیری برخه چې د پرغه ځای کې مشتش ټول یو داسې عضله لروس موږ وال ورته وایي چې تیزاب اجازه نه ورکوي د مری خاطراتل او اکثر وخت دا سربېره راځي.
بله،
ټول د سیدی د میډې د دردونو په اساس کړئ.
ډاکټر صاحب، ولې د میډې زخمونه پیدا کیږي؟
اصلا د میډې زخمونه چې دی هغه تر ټولو غټ دوه یا درې غټ عوامل لري.
بله،
یو یو بکتریا د هچ پایلوري په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیات څه ده هغه باعث د میډې زخم ګرځي. او بل خبره، هغه کسان چې دی د درد لزینو دواګانو استفاده کوي، مثلا د ایبوبروفین په نامه باندې، یا د اسپرین او لاروسترپټین کې د کلوفینات، د مشدې ټول دواو ته نان سټیرویدل انټی انفلمټری میډیکیشن وایي، یا ډرګز وایي. خو په لن ډول باندې د درد دواګانو د استفاده بازار کې په دکانو په ټولو ځایونو کې پیدا کیږي، او خلک سل دینه په زیات اندازه استفاده کوي. هغه د میډې همغه برخه د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، هغه دیوال تخریبي
ولمنځي.
ښه، په دې وجه باندې د میډې زخمونه منځته
راځي. بله، ډاکټر صاحب، اکثره وخت خلک یو نفر د میډې تکلیف لري، مګر د دوی درد پر ځګر باندې ډیری ځګر خوشي جده شاولې درد کوي، د دې علت څه دی؟ دا څه ډول د میډې درد دی؟
اصلا په دا کم ځای کې چې میډه موقعیت لري، په دغه ځای کې د سفرا کڅوړه یا پېستلا باندې د سپرا د بریټ خلک لري، هغه په دغه ځای کې ده، په دغه ځای کې بل غوډه د پانکراس په نام سره یادي چې هغه هم ده. د میډې سره په مجاورت کې د وجود نور ډېر اعضای موقعیت لري، او هغه دردونه چې د شاخ طرف ته یو څه دیولو طرف ته، د خصوصا دیولو طرف ته، چې هغه اکثرا د سپرا د کسولي کې چې د بری هغه دردونه اکثرا دیولو طرف ته دي. او د میډې خپل درد څو کچرت د میډې نو ورسته چې کلمې شروع کیږي، په دغه کې زخمونه درجاتي، هغه درد څه د شاخو ته د ستوني فقرات خوا ته، د نس په طرف د شاخو ته حرکت کوي.
بله،
نو دا هم امکان لري له زخمونه ولچې.
یعنی دغه درد چې فرضاً پر دګر د چا درد کیږي، دغه درد او د زړه د تکلیفو د دردو سره فرق لري ډاکټر صاحب؟
بله، هو د زړه درد څه ده، هغه عموما د سي احساس خلک کوي لکه یو غټ فشار شي باندې، چا یو غټ ډبره ور باندې شي، یو پلی دی چا تر سینه ور تاو کی، یو سره یو خواته کشي، بلې خواته کشي، او یا لکه دین مریضان وای و بالکل لکه یو کل سینه په نس باندې په سینه باندې راکشي، د غدر دونه دی، او هغه عموما دی چپ لاس خواته، د ځان خواته، او یا هم کله شي چپ وجه ته دغه کوي فرایت کوي، دغه ځکه دا درد دی، او هغه د میډي او د یاني در یاني خونونه عموما د غبري سي په سپراټ پیدا کیږي، سپراټ کڅوړې پیدا کیږي، چې هغه درد څه دی شي طرف خواته، او اکثره وخت ویلو منځته ني.
نو د دې لپاره چې د میډي په تکلیف باندې اختنه سو، خصوصا د میډي په زخم باندې اختنه سو، او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول لارې پیدا سي وي او څه باید وکړو؟
تر ټولو باید یو دا خبره وکړم چې د میډې زخم نشي دی هغه مکمل شکل دی علاج وړ دی، د غل لپاره دواګانې موجودیت لري، کچيري هغه بکتریا وی چې د موږ په طبي اصطلاح دی هغه معنی کولای شو، دغه دوا کولای شو بکتریا د انټي بایوټیک لمنځه په واسطه لمنځه وړي شو، او ورسره هم د تیزابو د ضد دوا وی دی چې د میډې زخمونه پی جوړي شي. تر ټولو مهمه خبره به ما ټول هغه اوریدونکو ته دا لږه چې د پروګرام ته ورنی ولای دی دی دواونه، خصوصا د درد د دواونه چې ډاکټران ورته توصیه ونه کی باید استفاده ونه کی، هغه د درد د دواونه د مطلب ایبوبروفین او ډیکلوفین، دا رسې دي په ټولو دکانونو کې پیدا کیږي، خلک یې اخلي او په خپل باندې خوري. نه یوازې د میډې زخم موبایل ګرځي، بلکې په اکثر وختو کې پښتورګي خرابوي، نو دغه بدغه توصیه ناروغانو ته یې له غوښتنې نه دغه خودداري وکړي.
او د غذایی موادو په اړه تاسو څه وایست؟ خواړه غواړي یا خواږه یې هغه پر معده باندې بد تاثیر کوي؟
په غذایی موادو کې صرف دوه شیان په ثبت رسیدلي دي چې د معدې تیزاب زیاتوي او اکثر کله د زخم باعث ګرځي. دا یو کافي چې کافي څوک څښي، که څه هم د زخم خاص تړاو نشته او سره خو تیزاب زیاتوي د خلکو د معده او سره کېږي او بل الکحول دي. باقي نور څه غذاګانې چې دي په مستقیم شکل باندې د معدې د زخم روسه چرونه نه شو لږ مېډي نه زخم باعث ګرځي. خو ځینې دغه چې دي غذاګانې چې دي مثلا سرکړي په چا باندې غوړ په چا باندې په اصطلاح باندې سرکه داسې شیان بد لګېږي په وجه دې باندې چې اکثره وخت مېډي په تیزابو کې امکان لري زیاتوب راولي. او شاید دې هغه باعث ونه ګرځي د زخم، دا هم مریضان د درد لري امکان لري د مېډي تیزابو زیاتوب باعث ګرځي. هغه کسان چې ځینې خاص خواړه وپیژني چې د هغو په واسطه د معدې درد پیدا کېږي باید ونه خوري.
ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب.
د مهمو خبرونو غټ کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ عمومي قومندان جنرال جان مک نیکلسن وای چې د متحده ایالاتو پوځ د نوي صلاحیت نه په استفاده باندې تقریبا هر ورځ د طالبانو په مرکزونو باندې بمباری کوي. د دغه حملو هدف دا دی چې د ترورستان په مقابل کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. جنرال جان مک نیکلسن د بګرام په هوایي ډګر کې د خبريالانو سره خبرې کولې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ټولو امریکایانو وغوښتل چې د روان تشدد په وجه دې نه مایوسه کیږي او د نژادي شریکو نه بهر د هغو پنځو پولیسانو د درناوي لپاره یو بل سره د یووالي لاسونه ورکړي چې د تور پوستو ټوپکوالا په انتقامي ډزو کې په ډلاس کې وژل شوي دي. اوباما چې د امریکا لومړنی تور پوستو جمهور رئیس دی په خپل وینا کې د وژل شوو پولیسانو او د پولیسو په ډزو کې د وژل شوو تور پوستانو له کورنیو سره د ملاقاتونو په مهال خپل همدردي او خواخوږي څرګنده کړه. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د حکومت په سوال مخالفان د یو اوږد وخت پورې د حکومتي قواوو د محاصرې لپاره ځانونه آماده کوي او کوشش کوي چې خپل ټول بنیادي ضرورتونه پوره کړي چې د څو میاشتو لپاره به بسي. د امریکا د جمهوري اصل مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید بیرمن هیلری کلینټن د خپل پخواني سیال سناتور برنی سانډرز ملاتړ حاصل کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په نړۍ کې دا وخت په هر څلور ماشومان کې یو د جنسي تشدد ښکار کیږي او په هر پنځو کم عمر جنکو کې پریوی باندې جنسي تیری او تجاوز کیږي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې د پاسیفیک د سمندر د غاړې د ملکونو د سفر په نیت رواني کې په پام کې لري چې د هوایي په یارت کې د جاپان او جنوبي کوریا د لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په هکې د حکمیت او داوا او د حل لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې دایمي محکمې د سې شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د جنوبي چین د سمندرګي په ټولو طبي زیرمو او ټاپوګانو باندې د چین د حکومت ملکیت قانوني بڼه نه لري. چین د جنوبي چین په سمندرګي کې مصنوعي ټاپوګان جوړ کړي دي او شاوخوا سیمې یو منوعه نظامي سیمه اعلان کړې ده. خو متحده ایالاتو هم سیمې ته خپلې جنګي کښتۍ او الوتکې لیږلې دي او ګزمې کوي. په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزارت ویل چې د هغې نړیوال محکمې پریکړه نهایی ده خو ټولې خواوې دې لپاره اونکو اقداماتو نه ډډه وکړي.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه شپږ دېش ټیټه شو. په کندهار کې باندې اسمان ځای اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه درې څلوېښت. په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه شپږ دېش. په جلال آباد او غزنی کندوز کې باندې اسمان شین وی. په کندوز کې به نن د ورځې هوا توده وي د څلوېښت درجه به وي او په غزنی کې به درې دېش درجه وي. په خوست کې باندې اسمان ځای اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه یو دېش. په مزار شریف کې باندې هم د ورځې هوا توده وي د 23 درجه به وي او اسمان به اوریځ وي. په فراه کې باندې د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 23 درجه به وي اسمان به شین وي. او په هلمند کې باندې د ورځې هوا هم لږه ډیره ګرمه وي 24 درجه به وي او اسمان به شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په دوی کې باجیلا جان خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو